ویډیو د دې مخمنې خبرونې د اهم ریپورتونو سره ټکی. په پاکستان او افغانستان کې تباه کوونکي سیلابونه. په دواړو ملکونو کې د دغو سیلابونو له کبله لسلو نه ډېر کسان مړه شوي. د افغانستان دیارلسو ولایتونو کې خلکو ته نقصان رسیدلی او پاکستان کې اکثره مرګ ژوبله په خیبر پختونخوا او بیا پنجاب کې مخې ته راغلې ده. د صحت نړیواله اداره خبرداری ورکوي چې پاکستان په نړۍ کې تر ټولو زیات د هپاتایټس سی یا تور زیړی ناروغان لري. د دې ادارې تر مخه پاکستان کې د تور زیړی د مریضانو شمیر 8.8 میلیونه ته رسیږي. د پاکستان پوځي مشرانو یو ځل بیا تور لګولی چې په افغانستان کې دننه د پاکستان خلاف ترهګر فعالیتونه موجود دي. ځینې څېړونکي په دې باور دي چې افغان طالبان ٹی ٹی پی د خپلو سیاسي مقاصدو لپاره استعمالوي. او د اسرائیل او ایران ترمنځ د لانجې وروستۍ صورتحال. د برتانیې خارجه وزیر ډیوډ کیمرون اسرائیل ته ولاړ چې په خطه کې د شخړې د خورېدو مخه ونیسي. بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل خپلې فیصلې په خپله کوي. د ایران او اسرائیل د جنگ امکان څومره زیات دی؟ په دې هیله چې د خبرونې تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ.
سړی مشه په خیر راغلی. د وی وی ډیو په دې خبري خبرونه کې زه فواد لامی ستاسو کوربایم. دا وخت په خبر کې د مخصوصن لاس په کابل کې د مخصوصن نه هنیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې یو بجه ده. په سر کې هم د پاکستان او خطي حالات. د موسمیاتو محکمه په خیبر پختونخوا کې د نن شپې نه د بارانونو تازه لړۍ د شروع کېدو پیشګویي کړې ده او د صوبایي حکومت اړوند چارواکو ته د بارانونو په اړه د بیدار اوسېدو هدایت ورکړې دي. د زراعت کارپوهان وایي په پښتونخوا کې طوفاني باران او زول د غنمو او نورو میوه‌دارو فصلونو د پاره زیانمن ثابتې دي. په صوبه کې د موسم په اړه د کارپوهانو نظر عثمان خان په دې ریپورت کې راغونډ کړی.
د موسمیاتو محکمه وای په خلیجی هیوادونو کې د طوفانی بارانونو ورسته د تازه بارانونو سیستم د بلوچستان د لارې پاکستان ته راننوتې دي او امکان دی چې نن شپه به خیبر پختونخوا ته را داخل شي او د اپریل تر 28 نیټې پورې به دوام ولري. زری ماهرین وای دا وخت د پاکستان سند او سویلی پنجاب کې د غنمو فصل ریبل شوی خو خیبر پختونخوا کې د غنمو فصل د دانی نیولو عمل روان دي. وای په داسې حالاتو کې طوفانی بارانونو د غنمو فصل متاثر کړي او اندیښنه ده چې دا ټاکل شوی مقدار نه کم پیداوار وشي.
د دې باران د وجې نه ټیک تر لګ باران خو د وخت کی ضروری وزکه چې دانه جوړېدل او ټمپریچر هم کم پکارو خو اوس چون کې باران زیات شو او د سر زلزل طوفان هم راغی غلای وسره مشوله نو دا سره زمونږ د غنمو چې کم فصل او هغه اوغورځیدل چې کله دا فصل اوغورځيږي نو د کې د خوراک د جوړولو توان کم شي او بیا چونکی دانه دی وخت کی جوړیږي نو بیا د دانه وزن هم کم شي داغه هغه سایز هم کم شي نو کېدی شي چې د دې بارانونو سره زموږ شکم زری فصلونه دي خاص کر غنم چې د پیداوار کې کمی راشي.
پاکستان کې روان کال د غنمو پیداوار 9.2 میلیونه میټریک ټن خودل شوی خو خیبر پختونخوا کې زری ماهرین وایي کده د بارانونو لړۍ نور غزيږي نو اندېښنه ده چې د غنمو فصل متاثر شي.
مخکې به داسې وشو چې کله کله بارانونه به ډیر شو دې سټیج کې نه کې به ډېر نقصان به دا چې لکه اوس بوټې بالکل هغې خډک شي ځمکه ورته لمده شي نو د هغې دا جوړې کمزوري شي داسې کمزوري شي هغه ورته لوس شي چې لوس شي معمولي غو لسیلیم راشي سپوز لکه 30 یا 40 کیلومیټر پر هاور باندې چې د هوا چلیږي نو بیا د اکثر چونکې په دې غنمو باندې دا وږي دا درانې شي ځکه ډکېږي چې ډکېږي نو سر پی درون شي
د حادثو په د خیبر پختونخوا انتظامی ادارې د نن شپې نه د بارانونو نوې لړۍ شروع کېدو الرټ ورکړی دی چې په کې نوخار ضلع کې په کابل سیند کې د لوړې درجې سیلاب راتلو اټکل ورکړل شوی دی او دې لړ کې ضلعي انتظامیو سره نورو اړوند ادارو ته د بیدار اوسېدو او وړاندې نه ټول مهم ګامونه اخیستو ویل شوي دي. زری ماهرین وایي د موسم د بدلون یا تودوختې زیات اثرات په زمیندارو او په فصلونو وی په داسې حالاتو کې په زری کارپوهانو ذمہواری سیوا کیږي چې د موسمیاتی بدلون تاو برداشت کوونکې تخمونه راوړي او کروندګرو ته پوهاوی ورکړي.
د موسمی تبدیلی زیات اثرات په زمیدارونو به زم په فصلونو باندې. نو اوس موږ د زری پوهنتون یا کم چې د زری سیرنکار مرکز دی هغه لپاره کار دی چې داسې تخمونه پیدا کړي چې هغه د زیات باران سره د کم اوبو سره او د زلزل سره هغه خپل ژوند کولی شي.
بل پلوتا خیبر پختونخوا کې د افتونو په وخت د تنظیم ادارې پی ډی ایم فاتیر سلورو ورځو طوفانی بارانونو کې د مرګ جوبلی او تاوان شمیري شریکی کړي دي چې تر مخه ټوله صبح کې د سیلاب نه 12 ضلع متاثر شوي او 22 کسان مړه او یو سلویغ جوبل شوي. د ادارې شمیرو تر مخه په مجموعي توګه 1410 کورونو ته زیان رسیدلې چې پکې یو سل شپېته په مکمله توګه اړنګ شوي دي. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د نورو سیمو په شان په 400 کې هم د څو ورستیو ورځو بارانونو او نتیجه کې د سیلابونو د لامل د غنمو غنیو او د سبزیو بیلابیلو فصلونو ته نقصانونه رسیدلی دي. بل خو د موسمیاتو محکمې د بارانونو د نوې لړۍ د پیلېدو پیشګویي کړې ده چې د سراندیښنې زیاتې شوې دي. نور تفصیل د ملک وقاص پر رپورت کې.
په 400 کې د خیالي سین سره نږدې علاقې سیلابونو تر ټولو زیاتې ځپلې دي چې پکې د کروندګرو په خوارې تیار شوه د غنمو فصل تباه شوه.
صبح خو تقریبا 12 بجې ډېر زیاتې داخلي شوه لکه کورونو کې داخلي شوه او نقصان د غنمو تقریبا چې پکړو کې کړي دي ډېر زیات نقصان کړي دي د سبزیانو او د غنمو تیار غنمو بس جی صرف سرونه راوستي دي او داسې چکم مال مالو اغم لګ اونته کې د مخ کې نه راوستي ریسروي.
د سیلابونو لواجې کيوخوا په ډېر سیمو کې د غنمو ولاړ فصل ته زیان رسیدلې دي نو تر څنګ د بیلابیلو سبزیانو باغونه او پټي هم په مکمل توګه لمنځه تللی دي.
دلته خو بیا فصلونه خراب شوې دا خیالي نه راونی ستره دغه پوری دا ټول ملک دا غنمان دی او دا غری دا ټول خراب شوې دي لګه سبزیانه لکه خلکو کدوان کرلی بس وساغه په گل شوی بس تیار می واوا باټینګن خلکو کرلی ټماټر لکه سبزیان یار سلاړل بس خلک دقه سی کین اصل ود الله سره ته کین اصل.
د موسمیاتو محکمې وینا ده چې سخت کال د موسمی بدلون لوجه په صوبه کې په زیات اندازه بارانونه ریکارډ شوی دي چې لوجه سیلابونه راغله او د ټولو نه زیات نقصان یې ولاړ فصلونو ته رسولې دي او د نور باران یو بل لړۍ هم راتلون کې ده. د سنه چې د بل سیلاب خطر هم شته.
د 18 تاریخ ماخام نه یا د شپې نه چې د بارانونو یو نوی سلسله شروع شي د مغربي هواګانو په وجه باندې چې کوم بارانونه بکیږي نو هغه بارانونه هم د خیبر پختونخوا په ټولو سیمو کې وکیږي په ټولو ضلعو کې وکیږي او خصوصا چې کم بالایی دی کیږي هغه کې د زیات باران امکان هم شته او دغه د زیات باران په وجه باندې خوړونو کې او پالګړو کې په سندونو کې زیات اوبه هم راتلې شي.
د 400 فلټ کنټرول روم د رپورت تر مخه د بارانونو لوجه د غنی غنمو او سبزیانو په شمول په سونو اکړه ولاړ فصلونو ته نقصان رسیدلې دي. د نقصاناتو په مکمل توګه د جاج اغستو لپاره د حکومت په وینا ځلی انتظامی حل ځلې پیل کړې دي. ملک وقاص وایس اوف امریکا دیوا پیښور.
د پاکستان ترڅنګ په افغانستان کې هم سختو بارانونو او سیلابونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وایي چې په افغانستان کې وروستیو سختو اورښتونو او سیلابونو شاوخوا 22 تنه وژلي او د 40 تنه زیاتې ژوبل کړي دي. د طالبانو د حکومت د قدرتي آفاتو سره د مبارزې اداره وایي خلکو ته ګڼ شمیر مالی زیانونه هم اوښتي دي. د وی وی افغان سرویس خبريال احسان الله اریوب زئی د نور تفصیل سره.
لوګ دی وچ کله وروسته بارانونو او سیلابونو په افغانستان کې خلکو ته د مالی زیانونو او اخوا ځاني زیانونه هم اړولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په ایکس کې په خپل پاڼه لیکلي چې افغانستان کې وروسته یو سخت اورښتونو او سیلابونو 22 تنه وژلي، 4 څلوېختي ټپيان کړي او تر 1200 زیات کورنۍ اغیزمنې کړي دي.
تقریبا 3 بجې دا کوټه راولیدل چې دغه 23 سره مال او زی مړ شوی دی په کې دا مربر پرته دا نور دوم لګې د خلک روباسي او کې ګیر دی او ډیر تلفات دی ولسته وړې دي د والو ته ضرورت دی.
د طالبانو حکومت د طبي په خسره د مبارزې اداره وایي چې زیاتره مرګ ژوبل د بامونو د نړیدلو له عمله و. د دغه ادارې ویان جانان سائق وایي لجمی او رزي راهیسه د بارانونو او سیلابونو له عمله شاوخوا شپک سوه کورونه زیانمن یا ویجاړ شوي او نږدې شپک سوه کیلومتره سړک هم ویجاړ شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغې دفتر بیا د شاوخوا یو لک او وی زره جربه کرهنیز زمکه د ویجاړتیا خبره هم کړی ده.
200 جربه زمکه په امدی کلی کې د موږ په کین قرار لرو په امدی کلی کې 200 جربه زمکه د سیلاب خوراک شوله خړې په واچول او حاصل چکم دي او د سی حاصل او د سی موسم کې ول شکل د ټول خوارې نخلاص او صرف بس اندغه د ګورینو لو ته خبره پاتې ده.
پام دی حال کې د افغانستان په گاوند کې هم په تیرو 3 ورځو کې سیلابونو او تندرونو شاوخوا شپږ دیش کسان وژلي. ورسته یو رښتونو او سیلابونو د خیبر پختونخوا په پیښور او د بلوچستان یالت په کوټه کې د ځاني زیان ور اخوا غني لارې او کرهنیز ځمکې هم لمینځه وړي.
دا مهال په کلی کې وضعیت داسې دی چې نه خوړشته او نه درمل، حتی نږدې رښتون ته هم لار نشته. لار ورکه ده، موږ یوازې په پخو کولای شو یو ځای ته ولاړ شو.
ډېر مشکل کې سامنے هم لوګ
په سیمه کې پراتلونکو ورځو کې هم د ورښتونو او سیلابونو راوتل وړاندوینه شوې. کارپوهان وایي چې د اقلیم بدلون په نتیجه کې د هوا حالات سخت اغیزمن شوي او له څلورو لسیزو جګړو وروسته افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې له دې پدیدې سره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ چمتووالی لري. احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
یا هم خراله ایدا د وی وی ډی وا دروانو چارو خبرونه ده. د صحت نړیواله ادارې یا ورلد هیلث اورګنایزیشن په خپل تازه رپورت کې ویلي چې پاکستان په ټول نړۍ کې د هپاتایټس سی یا د تور زیړی زیات شمیر مریضان لري چې شمیر یې شاوخوا 8.8 میلیونو ته رسیدي. رپورت زیاتوي چې د دې ناروغۍ 40% نوي پیکي د غیر محفوظه طبي انجکشنونو سره تړلې دي. نور تفصيل د پیښورنه د ډیو د خبريال عبدالرزاق په دې رپورت کې.
ورلد هیلث ارګنایزیشن په خپل وروستي ریپورت کې ویلي چې پاکستان کې د هپاتایټس بی او سی مریضانو مجموعي شمیر په 2022 کال کې 12.6 میلیونه ریکارډ شوی. ډاکټران وايي هپاتایټس بی او سی چې په عام ژبه کې ورته تور زیړې ویل کېږي د جراثیمو له وجې خوريږي. د صحت ماهرینو تر مخه د دې جراثیمو د زیات وخت لپاره په وجود کې د پاتې کېدو سره د انسان جګر متاثر کېږي او زیات تر ناروغان ترې ژوند له لاسه ورکي.
نو چې دا مریض مونږ ته راشي چې زما خوراک تړ نه کیږي، کمزوري احساس کوم او بدن می درد کوي، نو چې مونږ وته ټیسټ وکړو نو هغه کې یا هپاتایټس بی پازیټیو یا سی پازیټیو. دی وخت کې هم جګر مکمل کمزورې شوی نه دی کې علاج چې وشي نو مریض مکمل ټیک کېدی شي. زیات تر چې کم خطرناک خبره ده هغه کمپلیکیشن سمنګ سره راځي، یعنی مریض ته پته نه وي خو مریض چې دی 75% جګر ختم شوی نو هغه بیا موږ ته راشي چې یار هغه کې یا خېټه کې اوبه شوی ګېډه پړسي یا د وینو ولټۍ وکی یا بیوشي په دغه کې موږ ته راشي.
د روغتیا نړیوال ادارې پر رپورت کې ویل شوی چې پاکستان په نړیوال کچا تر ټولو زیات د هپاتایټس سی شاوخوا 8.8 میلیون ناروغان لري او د دې ناروغي 40% نوي پیخي د غیر محفوظ میډیکل انجکشنو سره تړلې دي. ډاکټران او ناروغان وایي د دې ناروغي سم علاج کیدو وروسته بیماران د عامو خلکو په سیر صحت مند ژوند تیرولې شي.
2015 کې ما خپل یو کزن ته ویني ورکول نو هغه ټیم کې ما تر پته لوشي زما تور جوړې دي نو ما هغه ټیم کې خپل علاج شروع کو او په هغه ټیم کې چې 3 منس یا 6 منس ما خپل علاج پوره کو چې ما به خپل ټیسټونه وکړ نو زما ټیسټونه سفاره لاله او ما ته لګا داسې هیڅ قسم اوسوس مثلا نشته یو ځکال په کال باندې خپل ټیسټونه کوم او خپل چیک اپ کوم او یو خپل نارمل لایف تیروم. ریسنټلی وو زمنګ په دې رمضان کې زما خپل یو نږدې رشتہ دارو چې هغه دین وفات شو چې هغه تکال نی مخ کې داسې پته لګیدلې و خغي پروب خپل طریقې سره غیلاج صحیح ونه کو.
د صحت ماهرین وای د تور زیړی مریضانو سره په یو ځای خوراک کول له عمله دا ناروغي نه خوريږي. دی وای د ډاکټر د مشورې پرته داسې ډول مریضانو ته خپل سری پریز هم نه دی کول پکار. د روغتیا د چارو پوهانو تر مخه د تور زیړی جراثیم د متاثر مور څخه بچو ته هم لګي. دی وای د سرنجانو بار بار استعمال او د یادو مریضانو وینه نورو تنانو ته ورکول سره هم دا مرز خوريږي. باید په دې لړکې د احتیاط نه کار واغستل شي.
د یني پزریا یا سیکشوال کانټیکټ او نیان چې کوم دی لکه دا ریزر چې دی هغه یو بلیډ درې سلور کسان له یو بلیډ استعمالی نو دغه کی کیږي. بل چې دی ډینټل پروسیجر چې کوم منګه کویکری دا کویکری کې ډیر زیات زمنګ په دې ملکی په کویکری کې ډیر د دې د کویکری د وجې نه زمنګ هپټایټس بی او سی ډیر سپریډ شوی دی ځکه چې هغه سرنجي بار بار یو سرنج باندې مریضانو ته انجکشن نیوي.
د روغتیا نړیوال ادارې د ریپورت تر مخه د نړۍ یو سل او درې کم نوي هیوادونو څخه را جمع کړې شوې شمیرې ښایي چې د تور زیړي له امله د مړینې شمیره چې په 2019 کال کې 1.1 میلیون و په 2022 کال کې 1.3 میلیون ته رسیدلې او په نړیواله کچه 3500 تنان روزانه د دې رنځ له وجې ژوند لاسه ورکوي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
او سم د امریکا حالات، د امریکا صدر جو بایدن په پام کې لري چې امریکا ته پراتلونکو چینایي فولادو باندې تجارتي محصولات درې چنده سیوا کړي. امریکا له ډیرو کلونو راهیسي چین ته د یو ستر اقتصادي رقیب په سترګه ګوري او دا تورونه یو ور باندې لګوري چې ګنی چین منصفانه تجارت نه کوي او د خپل کرنسي قیمت هم په مصنوعي توګه بدلوي را بدلوي. دا بایدن د نوې فیصلې جزئیات به پیر زبیر شاه مونږ ته ووایي چې همدا شیبه د امریکا د کانګرس لمخنه مونږ سره په پروګرام کې دی. پیر صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی.
په خیر راغلی.
په چینایي فولادو د محصولاتو د زیاتولو فیصله به چیرته او څنګه اعلان شي اول کدارته وایست او دا اعلان ولی په دې وخت کې ډیر اهم ګڼل کیږي؟
نو جدا اعلان خو دلته د صدر بایدن سره چکم چارواکي دی هغه مطبوعاتو سره خبرې کړې دي. پرونه واکه دوی دا خبره کړې ده چې بایدن بنن دلته د پنسلوانیا ریاست پیټسبرګ ښار چې هغه ته سټیل سټی د فولادو ښار ورته ویل کیږي هغه بنن التزی او الته بچکم یونین ورکرز دی هغه خلک چې الته په د سټیل هغه کې کار کوي د فولادو سره هغه ته به او سره به خبرې کوي او هغه په خبرو شه بده دا اعلان کوي. او دا مهم په دوه طریقې دی. یو خدا دې چې د چین سره په داسې ټیم چې دواړه هوادونه حالات اول نه ټیک نه دي کفرس کا بایدن دا فیصله وکړه او په چین په د سامان په دغه هغه باندې برامداتو باندې لکه فولاد سو الومینیم شو د باندې صدر ترامپ او 0.15% هغه لګول محصولات لګول زیات کړیو. اوس دوی وایي چې موږ به درې چند زیاتو مطلب دا چې 15% پورې برسي. نو چین به خامخا دغه جواب وایي لکه څنګه مخ کې ورته ویلی د صدر ترامپ کې دی. په خپل چین هم د امریکای نه حکومت سيزونه روانو هغه باندې مسولات زیات کړي وو. خو په دې ټیم دا په دې مهمه ده چې پنسلوانیا یو سوینګ سټیټ ورته وایي دا غریا صد د چې سرتا چې سوکوم وګټي نو هغه الته په نور مخکې الیکشن کې هم هغه ډېر چانسز وچ هغه بیا صدارت غټل شي. نو په دغه ټیم دا سه اعلان کول دلته خلک دا وایي چې دای بایدن کوشش ته چې دا خلک پنسلوینیا خلک چې هغه معاشي تور باندې ډېر خراب دي او هغه معیشت په خپل ایجنډا او په خپل ووټ بچاته ورکیا په ټوله ټاپ باندې دا هغه شایدا. نو هغه کوشش کوي بایدن چې هغه ووټرانو ته ورسی او دا فیصله په وجنه هغه خپل ووټ سی واکي او خلک پنسلوینیا ول خلک چکم دي اسپیشلی د خار والا هغه ته دا وایي چې موږ حکومت تاسو سره دي او موږ خپل د خلکو دلته خیال ساتو لګیا یو.
خود په دې سره به آیا فکر نه کوي چې اقتصادي بازارونو کې آتا پنړې والا کاش به هم د موادو په بایو کې څه بدلون راشي دا به یو نوې اقتصادي ځغل یا اقتصادي رقابت د چین سره نه وي؟
جی بالکل، دا به د چین سره رقابت شروع شي او که فرض کا چین هم بخامخا جواب وایي نو چې کاغه جواب ویلو نو یو قسم خو به نړیوال لیول باندې به اقتصادي مسلې جوړې دي شي انټرنیشنل ټریډ کې تجارت کې اسپیشلی بیا دن په امریکا کې کوم ګورو نه معاشي او اقتصادي صورتحال چکم دی هغه ته وټرانو لکه پټول نه ټاپ هغه باندې د کنسرن دی هغه تشویش ته په او که فرض کا دوی دغه محصولات زیات کړل دي الومینیم او په فولادو باندې نو کې دي چې دلته هم په امریکا کې سيزونه ګران شي لکه گاڑی شول نور داسه کنستراکشن چې کوم سامان دا هغه زیات شي نور داسه ډېر شونه دي چې امریکا شي استعمال شي او نو دلته به هم اصله جوړېدای شي د بایدن لپاره که فرض کا قیمتونه وختل خدا به یو خور سره ور سره ما څنګه وایي چې بایدن به دا هم ګوري چې الته کوم خلک دي بایدن چې کوم د وایټ هاوس د ټریډ ویان دا د تجارت هغه دا خبره کړی دا چې موږ به چین چې کوم دی هغه خپل فیصله کوي لګیا دی او دا سه پریکټیسز دي دا سه عملیات کوي چې هغه د امریکای کې دلته چې کوم خلک دي دلته ورکرز دي دلته مانیفیکچررز دي هغه په ګټه نه دي نو دوی کوشش کوي او دوی وایي چې موږ کوشش کوو چې دلته هغه خپل ورکرز پروټیکټ کو د چین دا سه پالیسیان نه او چین لګیا دی هغه زیات سټیل فولاد ټول هوادونو ته لګي اسپیشلی امریکای کې چې کوم دلته فولاد دی بیا ور سره بایدن انتظامیه په مکسیکو باندې غک کوي چې تاسو خپل خاور مې استعمالوي دلته چې سټیل راشي چین را لګي او چین تاسو په تر بیا په مونږ خرڅوي په کار دی چې دا هم بند شي نو بهرال دی نه به اقتصادي مسلې جوړې دي شي او که فرض کا چین ورته سخت جواب ویلو او د بایدن سره یا بل لار نه وي دلته په لوکل سټیل خلکو ته الومینیم خلکو ته ورکولو لپاره نو بیا دلته لوکل هم اقتصادي مسله ورته جوړې دي شي.
پیر صاحب یو روسي پښتون امریکا کې د انتخاباتو کال دی په دې وخت کې چین په وړاندې د دولت یو اقدام څومره سیاسي اړخ غنل کېدلی شي او په دې برخه کې وایټ هاوس څه خبره کړې ده او کنه؟
دی وایټ هاوس خدا وایي چې مونږ دا لکه سیاست سره ساغ نشته دا د چین سره مونږ تش په دې حق لنه بلکې نور هم چین دا سه پریکټیسز دي دا سه خبرې دي دا سه کارونه دوی کوي په تجارت کې چې کوم مونږ پلټنه کول لګیا یو او دا یکه د دې یقیني جوړولو لپاره چې مونږ خپل ورکران بچ شي خو دلته د اعلان سره ما څنګه اول سٹارټ کوي ویل چې دلته خلک دا هم وایي چې بایدن دا سه فدا سه ټیم دا اعلان کول دا لکه یو قسم د فارن پالیسی او د ډومېسټک پالیسی یو قسم وینو چې دا یو کراس ته چې البته دا مقصد خو خپل ووټران خوشاله ول دي خپل ووټ بانک زیاته ول دي خو هغه به یو انټرنیشنل امپلیکیشن هم وي او د چین سره په کوم تعلق دی په هغه باندې به ها سخت اغیز وي خو بهرال دلته هم امریکای کې ووټران کسمره هم معیشت دی خو هغه دلته هم داسې خلک دي چې هغه زنه هغه چین یو استراتیجیک رایول غنی یو رقیب غنی او زنه دا سدي چې هغه یو استراتیجیک کمپټیټر غنی هغه چې موږ رقیب نه دی خو موږ سره مقابله کې دی او موږ کو خو کفرس کا بایدن
جی د چین په اړه کې د ریپابلیکن ګوند امیدوار ډونالد ترامپ رایت څه ده؟
د جی ډونالد ترامپ خو اول نو ویلیو اول خمات سنگو وی چې دا 2018 نه 2018 پورې ترامپ هغه نو دا اول زل دا یو قسم تجارتی جنگ هغه سره شروع کو د چین سره او چین په دې سیزونو باندې د الومینیم په فولادو باندې 2.15% ټریف لګو اوس صدر ترامپ وای چې زه واپس راشم نو په هر یو امپورټ باندې به 10% هغه لګوم چې کوم سیزون امریکای ته دن راضي ولې چې موږ په کار چې خپل دلته چې کوم مینوفیکچرنگ دے اغه بوست کو نو ٹرمپ دا کار خبره مخکم کړي و اوسم دغه خبره کوي اغه هم کوشش دا دی چې اغه سٹیټس کې او بلکې خلک دلته دا وایي چې کوم خبره مخک ٹرمپ کولا اغه بایدن کوي لګیا دی خو خبره تقریبا دواړو په یو شید او دواړو کوشش دا دی چې چین چې کوم اثر دی او اسپیشلی چې چین کوم دې زیات ایکسپورت کوي لګیا دی دنیا ته او کوم وګورو نو چین اغه گروت ریټ هم زیات شوی دی ولې چې ایکسپورت زیات شوی دی نو دغه امریکای د مشت پر ټیک نه دی او دوی دواړو کوشش دا وی چې دا وټرانو ته وایي چې په چین په خلاف سخت ګام اخیستل شو
ډیر زیات مننه پیر صاحب
ډیر مننه
او را به شو د منځنی ختیځ حالات ته د نړۍ طاقتونه اوس په دې کوخه کوي چې په منځنی ختیځ کې د جګړې د خوریدو مخاوني سیاو د اسرایل او ایران ترمنځ لانجې را کم کړي ایران په شام کې د خپل قونسلګری د تبا کېدو په انتقام کې څو ورځې وړاندې په اسرایل باندې د سلهاو میزایل او ډرونونو برید وکړ چې په څوک پکې مړ نه شول خو اسرایل وایي چې جواب یې ورکوي اسرائیل وای خپل فیصله به خپل کوي خو اتحادیان وای د اسرائیل او ایران ممکنه جنگ کې به نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د سیمې د پاره ډېرې بدې نتیجې را مخې ته شي تفصیل در با محمود علی په دې رپورت کې
د اپریل په 13 نیټه په اسرائیل د ایران د ډرونز او میزایلو د حمله وروسته امریکای او نورو ملکونو په اسرائیل غږ کړی دی چې د زغم نه کار واخلي خو څېړونکي وایي اسرائیل ایران ته د ځواب ورکولو په لارو چارو غور کوي
زما په خیال اسرائیل دا وخت په ممکنه توګه په یو شمیر لارو غور کوي لکه څنګه چې دوی په شام او د منځنی ختیځ په نورو سیمو کې لکه د پاسداران انقلاب د غړو خلاف عملیات کړي دي نو زما په خیال اسرائیل په داسې لارو غور کوي چې ورسره له یو پیغام سره سره ایرانی رژیم ته تاوان هم شامل وي کېدای شي اسرائیل د ایران پر قومي حساسو ځایونو او بنیادی اډانو بریدونه وکړي
د ایران صدر ابراهیم رئیسی په تهران کې پوزی پریډ ته خپل وینا کې یو وار بیا اسرائیل ته د جوابي بریدونو خبرداري ورکړه او ویلي دي چې لومړي بریدونه یې یوازې خودنه به او کو اسرائیل په دوی برید وکړ نو دا ځل به یې بریدونه اسرائیل ته ډېر زیانونه واړوي رئیسی د اسرائیل سره مرسته کوونکي هیوادونو ته هم خبرداري ورکړې ده
Israel was able to defend itself but it also got the cooperation
دا یوازې په دې نه چې اسرائیل خپل دفاع کړی دا بلکې په دې کې ورسره د امریکای په منځنی ختیځ کې د ائتلافیانو او د یورپي ملکونو مرستې شاملې وي دا مشترکه هڅې وي نو که ایران داسې کارونه بیا په مستقبل کې کوي نو نه یوازې تاوان به زیات وي بلکې په نړۍ کې به نور هم زیات یوازې شي
په 1 اکتوبر حماس په اسرائیل برید کې یو شمېر کسان یرغمل کړي وو او شاوخوا 200 وژلې وو د اسرائیل په ځوابي عملیاتو کې د غزا د صحت د وزارت تر مخه د 3000 نه زیات فلسطینیان وژل شوي دي وزارت وایي وژل شو کې زیات شمېره د ماشومان او ښځو ده د ملګرو ملتونو تر مخه اسرائیل د عملیاتو او د بشري مرستو په لاره کې د خاندانو په وجه غزا د بشري ناورین سره مخ ده ملګری ملتونه او بشری مرسته کوونکي وایي غزا کې په پراخه کچه خلک د لوګي سره مخ دي قطر او ویل دي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جنگ بندې په اړه مذاکرات حساس پړاو ته داخل شوې دي امریکا قطر او مصر د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند د اسرائیل د یرغمل کسانو درخلاصولو او غزا ته د زیاتو بشری مرستو د پاره د یوې لوزنامې ترلاسه کولو هڅه کوي
یو کینات ایسولیټ د غزا کانفلیکټ بټوین اسرائیل او حماس فرام what's going on with Iran
په غزا کې د اسرائیل او د حماس شخړه د اسرائیل او ایران ترمنځ ل شخړې بیلیدای نسی یو وجدا ده چې ایران د حماس او د حماس پرنګ د نورو ډلو سره مرسته کوي ایران د وینا تر هده ل دوی سره مرسته نه کوي بلکې دغه ډلو ته چې په سیمه کې د امنیت لپاره خطر جوړیدای سي ل دوی سره د آلات مرسته هم کوي
امریکا یورپی او نور هیوادونه اسرائیل ته سفارتي او پوزي مرستې ورکوي دوی وايي دغه مرستې د اسرائیل د دفاع لپاره دي سړون کې وای د نړۍ لوی طاقتونه د ملګرو ملتونو امنیتی شورا کې د یو بل سره اختلافات لري او په یو بل نیوکه هم کوي، خو اسرائیل او ایران د جنگ نه د لری ساتلو لپاره خپل سر هسي هم پیل کړی دی. ارباب محمد علی، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
لکه څنګه چې مو واوریدل، اسرائیل د ایران د ډرون او میزایل بریدونو ته په ځواب ورکولو غور کوي. په همدې حال کې د اسرائیل اتحادي ملګری د وزیر اعظم نتنیاهو په حکومت غږ کوي چې د حالاتو خرابولو او په سیمه کې د یوې اوږدمهاله کشالې د خطرې رامنځته کېدو نه ډډه وکړي. نور تفصیل د وی او ای پیټسي کاسوارا په رپورت کې بختور شاه تاسو وړاندې کوي.
د نه پورز اسرائیل هغه بیلستیک میزایل خاره کړو چې وای دوی د خالی پورز راغورځولې او د هغه سونو میزایلو او ډرونونو زنیو دي چې ایران په دوی کارولې دي. دا په اسرائیل د ایران د خاورینه لمړی برید دي. ایران وای د غبریدې 13 میاش په شام کې د دوی په سفارتخانه د اسرائیل د برید په خبرګون کې کړه ده.
ایران ویل فیس the consequences.
ایران با د خپل عمل د نتیجو سره مخامخ کیږي، مونږ به ورله برابر جواب ورکو.
اسرائیل په دغه بریدونو کې کم زیان رپورت کړي، کله چې امریکا او ملګری هوادونو د ایران قابو 300 میزایل او ډرونونه په هوا کې ناکار کړل، چې ورسره د ایران د بریدونو ممکنه نقصان ډیر کم کړي شو. څېړونکو وایي د اسرائیل خبرګون کې بریدونه به هم د ایران ځمکه په هدف کوي او عام وګړو ته زیان نه رسوي.
او دا هدف وشتلو بغیر به دغه په سیاسي توګه یو علامتي برید وي چې دغه رژیم به ملامت کړي او داسې احساس به ورکړي چې کشاله نور خراب کړي. نو داسې برودونه ډیر زیات احتیاط غواړي او په ډیر اسانۍ سره ورانېدلای هم سي.
اسرائیل د ایرانی چارواکو په ضد خفیه عملیات هم کولای شي او کېدای شي د کال 2010 د سټیکس نت په څیر کمپیوټري بریدونه وکړي.
هغوی یو وایرس جوړ کړو او د ایران جوهري مرکز ته یې داخل کړو چې ورسره سنټریفیوج بې قابو تاویدل پیل کړل چې په میلیونونو ډالر یې ضایع کړي او د ایران جوهري اهلیت یې برباد کړو.
که وزیر اعظم نتنیاهو د ایران په ضد هر لار کاروي، خو د امریکا صدر جو بایدن ورته ویلي امریکا به ورسره په جنگ کې برخه نه اخلي.
موږ د ایران سره جنگ نه غواړو او نه یو لوی سیمه ییزه کشاله غواړو.
خو د دې دا مطلب هم نه دی چې نتیجې به یې نه وي.
زه پوره هیله مند یم چې موږ به په راتلونکو ورځو کې په ایران نور بندیزونه ولګو.
نتنیاهو د غزا د جګړې د لاسه د کورنی دباو او بهر ملکی غندنو سره مخ دی، چې یو پکې د امریکا د اتحادي ملک اردن خارجه وزیر ایمن صفادی هم دی. اردن هم د تهران د بریدونو په وخت د اسرائیل دفاع کړی و.
دا ولیس سرن ان
دا اوس پټه خبره نه ده چې د اسرائیل وزیر اعظم په غزا کې د مرګونو جنگ او بربادی د لاسه د نړیوال فشار کمول په خاطر د دې کشالی د غزولو پالیسی لري،
خو د نړی نورو مشرانو په اسرائیل د صبر نه د کار اخیستو غا کړي. معلومه نه ده چې نتنیاهو به دا غوي پروا وکړي او کنه.
هغه تل غواړي په ایران برید وکړي، په خاصه توګه د ایران د جوهري مرکزونو پر ضد. دا هغه ته خپل اخیری موقع ښکاري چې د اسرائیل ټولو دښمنانو لکه حزب الله، ایران او نورو ته ماتې ورکړي.
نتنیاهو د نهه په ورځ یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د اسرائیل په ضد به ایران او د هغوی ملاتړو له ماتې ورکوي. د وی او ای پیټسي د پاره بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د امریکا د سکال صدارتي انتخاباتو امیدواران جو بایدن او ډونالد ترامپ دواړه د غزې په جنگ او له ایران سره د اسرائیل په دښمنۍ کې د اسرائیل حمایت کوي. د وی او ای خبريال سکاٹ سټینیرز په دې رپورت جوړ کړی چې د منځنی ختیځ حالات د امریکا په سیاستونو څنګه اثر کوي. رپورت د کلیم افضل پغه کې.
په اسرائیل باندې ایران حمله او په منځنی ختیځ کې د امریکا کردار د امریکا په صدارتي کمپینونو کې شامل مسلې دي او دا سیالي روانه ده چې کوم کاندید زیاتره د اسرائیل ملاتړ کوي. جو بایدن د امریکا د موجوده صدر په حیث د ایران حمله ته جواب ورکړو او د عراق له وزیر اعظم سره په ملاقات کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکا د اسرائیل ملاتړ کوي.
امریکا د اسرائیل امن ته ژمنه ده. موږ یوې ډزبندۍ ته ژمن یو چې یرغمل کسان پکې خپل کور ته راستانه سي او د جګړې د لا پسې خورېدو مخه ونیول سي. موږ د عراق په شمول په سیمه کې د خپلو اهلکارو او شریکانو امن ته هم ژمن یو.
له سیاسي اړخه بایدن د دوو مختلفو غوښتنو سره مخ دی. یو دا چې د حماس په قید کې د یرغمل شوو تنانو ازادي دي یقیني کړي او بل دا چې په غزا کې د حملو په سر دی د اسرائیل په وړاندې سخت دریز ونیسي. د هغه سیاسي رقیب ډونلډ ټرمپ وایي که چیرته هغه صدر وای نو په منځني ختیځ کې به هیڅ یو دغه تشدد نو پیښ شوی، مګر وضاحت نه ورکوي چې څنګه.
وارم وایم د اسرائیل په خلکو کې د خدای رحم وي. په هغوی باندې اوس حمله روانه ده. دا ځکه چې موږ ډیره کمزوري وښووله. داسې به نه وای سوي. دا کمزوري چې موږ وښووله د باور وړ نه ده، او که موږ وحدهدار وای نو داسې به نه وای سوي. پوهیږئ چې هغوی په دې پوهیږي، هر څوک په دې پوهیږي.
د ټرمپ کمپین په دې بوخت دی چې د ټرمپ د سوشل میډیا پلیټ فارم او د ایوان نمائندگان د سپیکر مایک جانسن په شمول د ریپبلیکن قانون سازانو د لارې خلکو ته بایدن کمزور وښایي.
جو بایدن په یو اسرائیل ضد صدر بدل شوی. واقعا په بل طریقې سره وضاحت نشي کېدلی. پر ځای د دې چې هغه زموږ د تاریخي او ډیر اهم اتحادي سره ودرېږي، داسې ښکاري چې هغه زیاتره خپلو پلویانو کې یهود دښمنی آرامه کوي.
د امریکا په مشیګن ریاست کې یو رایا ورکوونکې کیرل پلیزنر وایي بایدن ته پکار دی چې د اسرائیل ملاتړ جاری وساتي.
ما اول فکر وکړو چې دغه حالاتو ته د صدر بایدن خبرګون فائدہ مند وو او دا خبرګون حمایت کوونکی وو. فکر کوم د وخت په تیریدو سره په دې باندې پښتنې راولاړې شولې، او زما په خیال امریکا ته داسې یو موقف خپلول پکار دی چې په ټوله دنیا کې پکلکه د ډیموکراسۍ حفاظت کوونکی وي، او دا په دې معنی چې ډیر زیات د اسرائیل احترام وکړي.
میشیګن کې یو بل رایا ورکوونکې محمد ماوري وای بایدن یې په دې دلیل نه دی خوښ چې د غزې په جنگ کې د اسرائیل ملاتړ کړي.
هغه په یو تباهي کې چې په زرهاو میل لري جاری ده ککړ دی. خلک دا فکر کوي چې موږ ته نقصان نه رسیږي، خو داسې نه ده. موږ د خپلو پیسو په ذریعه هغه تباهي کې برخه اخلو.
تیره میاشت د پیو تحقیقاتی ادارې نظر پښتنې د اسرائیل او فلسطین په حواله امریکایانو کې د نظر قوي اختلاف راښکاره کړي. د سروې تر مخه 40% امریکایي ووټرانو ویلي چې بایدن سمه توله ساتلی، 40% نور ویلي چې د اسرائیل طرفداري کوي، او 14% ویلي چې د فلسطینیانو طرفداري کوي. د سکاٹ سټیرنز رپورٹ. کلیم افضل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
بیا هم په خیر راغلی دا وی ډیو دا او تاسو د روانو چارو پروګرام ګوري. دلته په واشنگټن ډی سی کې د آی ایم ایف یا نړیوال مالیاتي ادارې په سرلنې غونډې روانې دي. په دې مجلسونو کې د نړۍ د مختلفو ملکونو په خصوص د هغو هیوادونو مالی حالات ارزول کیږي چې مخ په ترقی روان دي. همداشان د ملکونو د قرضو ستونزې هم ارزول کیږي. د آی ایم ایف په مشرۍ د دې غونډو په لړ کې تازه پرمختګونه څه دي؟ د وی ای ډی وا سرویس مشر نفیس ټاکر صاحب به راته وای چې هم دا اوس موږ سره په سټوډیو کې دی او ته خره خلاص وایو. ټاکر صاحب ستړي مشه په خیر.
ستړي مشه په خیر.
په دغه پسرلنۍ غونډه کې چې واشنگټن کې روان دي، تازه څه ویل شوې دي په څه مسایلو باندې؟ مهم موضوعات باندې خبرې شوې.
ګوره دې کې یو څه خبرې ډېرې مهمې دي. لومبه خدا چې دوی پرون د نړیوال اقتصاد یو نقشه ورکړه چې نړیوال اقتصاد په دې روان کال کې څنګه په کم لور روان وي. نو دا غوې د پاره یو مثبت خبره دا و چې د آی ایم ایف او د ورلد بانک شریک نظر دا دی چې اقتصاد به په 3.1% په دې حساب رواني چې دا د مخکې نړیوال خریدي په اکتوبر کې ویلو چې نړیوال اقتصادي کچه به یعنی دا پیداوار یا دا چې سره وان دي دا به 2.9% ویني. دا اغه نه خدا خده د مثبت اړخته خو به د اړخدار چې د آی ایم ایف د اټکلونه دا سی وي چې د اقتصاد د رفتار چې د روانګي چره دا به ډیر رو وي. نو دا پکې یو بدړخته دوی مې چې کوم مهمه خبره کوي هغه داری چیرې اقتصاد په یو سو زینه کې خښه وي او دا چې کوم خدي یعنی دا چې کوم اټکل یې کړی چې دا مثبت وي دام دا غوي په وجماندی یو امریکا دا په سر کې پرتره په امریکا کې یو خدا و چې اقتصادي حال یې زله خیر روانه وي او د وبا د حالت د کرونا د وبا حالت نه دی او کلی شو چې روز اغازینه پښه د پسه بیا چین هند روس او برازیل دا سلور هوادونه داسې دي خو په مجموعي توګه باندې کو قتل شین د ایم ایف اټکلونه داسې لري چې د غریبو یعنی د بیوزلو او د شتمنو هوادونو ترمس څخه کم تفاوت ته هغه ډیر شوه دي د کورونا وبانه مخ کې غریب هوادونه داسې ښکاریدل چې اغوی دوی رانیسی برابر په سروان دي خو اوس چې کم دغه تفاوت ډیر شوه دي نه دا ډیره د اندخنی وړ خبره ده او کوم قتل شي د هغه اثر په دغه غریب هوادونو کې ښکاری او وجه سره قرضونه ډیر شوی دي د هوادونو ډیر قرضونه اغستري او ډیر پیسې چې کم دي یعنی د هر هواد چې کم دي کم هوادونو چې قرضونه اغستي خاص کر پدې کې قرضونه چې هغه د هوادونو د چین اغستي یا د پاکستان مثال کوم غوړ د سعودي عربستان اغستي د متحده عرب امارات نه غستی د اغه قرضونو د واپسې چې کوم شرطونه دی هغه سخت دي یو خو به دی اصل زر ورکي یعنی که 40 روپیه غست 40 روپیه خو ورکي خداغه د پاسه د دې د سود بیا چې د اغه ډیره زیاته را د ایم ایف یا د ورلد بانک نه چې کوم قرضونه خلک اخلي د اغه د سود بیا کم ده خو دغه نه دغه غړيره ده نو دا اوس چې ماته ناستي او سوشي به مخ کې دوی چې کومه اغه مالی پالیسی د یا تګلار د هغه اعلان هم کو دی وخت کې لکه کوم یوازې د پاکستان مثال واخلو د پاکستان د قرض او د پیداوار تناسب چې دی هغه اویا او دیرشته
یعنی اویا چې دی
شته تاسو زما ک پاکستان لکه 100 روپې د 100 روپو گروت یا پیداوار کوي نه پاغه 100 روپو کې او 100 روپې د قرضونو په برته ورکولو کې زی او په دې پاتې 100 روپې باندې به سړکم جوړیږي اسپیټالم جوړیږي خونځیم یا سکولم په جوړیږي نور کارونم په کېږي رسوم رچ تاسو نور سزونه ویني دا سرکاري نوکران د دې تنخواګانې دام پکې دي او دغه ډیره برخه د پاکستان دفاع یعنی پوزیانو ته زی نو د ایم ایف دا اوس یو سات مخ کې کوم پالیسی اعلان کړی ده نه اغوی سره دا یره ده چې دغه وخت را روان دي په دې لسیزه کې چې کې دې شي چې 100 روپو ګروت کم کیږي یعنی د 100 روپو آمدن یا پیداوار چې کم راځي اصل پسل د قرضونو په برته ورکولو کې لاړ شي نه دا یا ځکه چې نو دې وجنه ایم ایف دې ټول هوادونو ته سره د امریکې ټول ته دا یو خبرداري ورکړی دی چې د قرضونو په اخستلو کې احتیاط وکي او دومره قرض واخلي چې د اغه برداشت به ولري
او پدې کې خو د پاکستان نمائندگان هم واشنگټن ته راغلي دي چارواکي پاکستان څه غواړي دوی تقاضي څه دي چې په دغه غونډه کې دوی څه وایي څه غږو چت کې څه مطالبات وکي
پاکستان خو ګوره تل چې کم دی نه غد ایم ایف او د ورلد بانک نه د قرضونو اخستلو د لړۍ چې د اغه ډیر مخکې نه شروع کړي 16 سیزن مخکې دا شروع کړي ده او وجه هم دا ر چې د ایم ایف او د ورلد بانک قرضونه چې دی اغه د اغه کچا کم ده بل دا چې کله پاکستان د دینه قرض واخلند د قرض اعتبار یعنی د هواد اعتبار ورسروم ډیریږي به ول نور خلک هم قرضونه ورکي چې د ایم ایف یا د ورلد بانک نه تپاس شي نه به نور خلک هم قرض ورکړي د پاکستان تل خواهش داري چې د ایم ایف نه قرضې واخلي او سو پروګرامونه د ایم ایف سره کړی دي نو لومبه خود د اوس چې دا کم هیئت راغله دي د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب دغه مشري کې لومړی کار خدای چره اغه 1.1 بلین ډالر چې پاتې دي په تیر تړون کې تیر تړون د اوسنۍ چې کم تړون دی هغه 3 بلین ډالر دی په دې کې 1.1 بلین ډالر اوسم پاتې دي نو هغه پیسې باید د اوس واخلې چې ولې ورکی هغه کې دی موافقه ته رسیدلې مخکې پاکستان کې د باره کې غونډه شوې د موافقه ته رسیدلې ما په خیال غو رسمي کارې پاتې چې هغه وشي خو اگر هغه له نور قرض غستل د پاره د پاکستان دراتک نمخ کې هغه ویل چې پاکستان غواړي چې د اوګدې مودې او د ډیرو پیسو یعنی د ډیر پور واخلي او د دې میډیا کې چې کوم ریپورټونه دا غواړي چې پاکستان غواړي چې 8 میلیارډ یا عرب ډالر پور نور واخلی
د آی ایم ایف او دا فورم چې اخلی د دې لپاره چې بل پور پیدا
چې بل پور په ور کړی
او پور اخلی بل پور
بل په ور کړی کنه او په پاکستان د مخ کې نه یوسل او ډیر شیا یوسل 28 بیلیونه یا میلیارډ ډالر پور دی نه دا ډیر لوی پور دی او اوس
پاکستان ک روس شو په افغانستان کې حالات هم سم نه کاری اقتصادي حالات دلته دا غونډه چ روانه ده آیا د افغانستان په اړه هم په کې باس کی کنه خصوصا په داسې وخت کې چې د سی حکومت تل قائم دی د طالبانو چ پنړی کې په رسمیت هم نه پیژندل کی
نو ګوره دا سره چې د افغانستان د ایم ایف غړی وو او دیم خو مسله دا چې کله د 2020 نه پس طالبان په افغانستان کې قابض شول نه د اغې نه وروسته دا سویم زل زیوینم د افغانستان لخوا په کې یا نمائندگی شته نه او یا میډیا ته ښکارا شوی نه ما پرونه مالته تپوس کو چې د افغانستان څوک راغلی دی د میډیا کسانو ته د ایم ایف چې کوم خپل د میډیا کسان دی غوی کله زیو تا کله بل ته منګولی ګلو خو موږ ته جواب پي او یا نه کړه نه خو کم اس کم پاغه ناس تو خلکو کې یا کوس د پاکستان وزیر راغلی منګولی د خپل حالت وو نو میټینګونه هم کړی دي نن دا غوی میټینګونه هم شروع کی خو د افغانستان پکې څوک نو بل خبردار چې په افغانستان ته به یو سل او 50 میلیون ډالر د یو غړي په حیثیت باندې دوی هر کال ورکولې نو هغه پیسې خو ایم ایف درولې دي ما دا تاسو سم کول غوښتل چې هغه برته بحال کړی کني دي بحال کړی نو دا هغه ثواب مله مونږ ته تر لاسه شوی نو دا سن شوې خو په جولای اگست 2020 کې چې کله طالبان راغل نو دا غینه پس هغه پیسې اوس ایم ایف هغه ځل هغه ته ځنډولې وي خدا له پتن لګي چې برته ته بحال کړی کني دي بحال کړی نو په نور الفاظو کې لکه زه به دا ووایم چې افغانستان پکې نه ښکاری دا او افغانستان په دې سابق ښکاری چې د دوی چې کوم ریپورټونه راغلي دي یا کوم خبره د ایم ایف مشر امخ کورزه کې 13 هفته په دغه کې کړي په اټلانټیک کونسل دته په واشنگټن کې چې کوم ټینګ ټینګ ته نو هغه کې هغه د غریب هوادونو چې کال ذکر کوو نو هغه کې د سب سهارا افریقا کې سب سهارا ډېر به وزله سیمه ده خلک ډېر غریبانان دي خپل غریبانان به وبخه چا غزه ویني نو هغه ز افغانستان چې کوم دی د د سړی سر چې کوم آمدان دي د کال هغه عمر دي او $1,200 خو دومره ملي دي د لټریچر کې د پیچ کوم دي
ډیر زیاته مننه
ډیر مننه
ژوند دی اوسې
مهرباني
پا پاکستان کې د فبروري له 18 راهیسي ایکس یا په خوانه ټویټر د حکومتي پابندۍ په وجه بندې نن د اپریل په 18 د اسلام آباد های کورټ کې په همدې موضوع یو اوریدنه وشو چې د ملک داخله وزیر هم وربلل شوی وو هغه ملامتي د ایکس کمپنۍ په چارواکو واچوله دا چې نور څه ویلې شوی تفصیل زموږ خبريال الیاس خان سره شریکوي چې هم دا اوس د سکایپ د لارې له اسلام آباد ته په پروګرام کې دی الیاس خان ستړي مشه په خیره وي
ډیر مننه
علامه سه خوشاله اوسه اول کدارته وای چې اسلام آباد های کورټ کې د نن ورځې پاوریدنه کې څه وویل شول
جی علامه سه بالکل زمونږ کتون کو ورېدونکو ته په پتا ای دا تقریبا 2 میاشتې شوې چې په دغه ایکس یا په خوانی ټوئیټر باندې دغه بندیز لګیدلې خو د پاکستان یو چارواکي هم دیتا تر دې د مکورې تیار نو چې آی دوی دغه بندیز لګولې دي چا لګولې دي صفائی نور کولے چی میڈیا کو بار بار دوی دا وزیران یا چارواکو نے پختنی کولی 13 اور ہونا کی اسلام آباد ہائی کورٹ دا امر ور پڑے او داخلہ چارو وزارت تا تو پو لسم اپریل پوری دئی او بش پڑا رپورٹ یا دوی اعلی چاروا کی عدالت تا حاضر نشول دوی با دا ملک وزیر اعظم عدالت تا راغوڑی داغی پوجا باند نن د داخله چارو سیکرټری په خپل عدالت ته حاضر شوی وو او دا غوی لخوا یو رپورت په عدالت کې جمع کړی شوی وو او غوی کې دا غوی منلی دي چې دوی زکه دا پابندي په ایکس باندې لګولې ده ولی چې غوی تا کم د پاکستانی ادارو یا خاص کر د انتخاباتو وروسته چې کم سیاسي ګوندونو لخوا د درغلو تورونه لګولې شو او غوی کې دا ټول پندای یو پخوانی کمشنر چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر باندھے پتہ انتخابات کے نتیجوں بدلول حکم تورن لگولی ہو نو دا دوی دا غوی ناوا چی اف آئی اے سایبر کرائم برانچ او پی ٹی اے سو آر ایکس دا درخواستونه ورکړي وو چې کم از کم دوی نه د ملکی قوانینو خیال ساتي او د ملکی ادارو پر ضد چې کومه دغه منفي پروپاګاندا روانه ده یا د اودروي او د دوی دغه وینا ده چې د ایکس لخوا نه خو دغه پروپاګاندا ودرول شو او نه د دوی د درخواستونو باندې هغوی ته سپام دوی ورکړل شو. ځکه د دوی دغه وینا وه د ملک د خپلواکۍ د سلامتیا او دغه رنګ په ملک کې د داسې شرخخو لخوا په ټولنیزو رسنیو غلط استعمال له وجې اړې ګړې پیدا کولو په ترس کې د انټیلیجنس ادارو او د امنیتي ادارو لخوا دوی ته چې کوم راپورټس ملو شوي وو چې دا قسم خلک ملکي اړې ګړې پیدا کوي د هغې نه وروسته دوی دغه بندیز بیا وروسته بیا عدالت د دې نور اورونه د مې ګرامټي
پورې وزنداو. آیا تر اوسه نړیوالو ادارو او یا په خپل ایکس کمپنۍ کوم بیان په دې اړه ورکړی او کنه د وګړي موقف څه دی؟
جی لا مې سبا د ایکس لخوا خو تر دې د ماسه موقف میډیا ته مخ ته نه راغلي. البته چې کوم نړیوالې ادارې دي چې په هغه کې کوم د بشري حقوقو خپلواک کمیشن، هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان، د امنیسټي انټرنیشنل، د ډیجیټل رائټس، سوشل میډیا ګروپس، د جرنالستانو چې کوم سازمانونه دي د هغوی غبرګون په دې باندې راغلی دی او په سختو ټکو کې د دې غندنه کړې ده او د حکومت نه بار بار دغه غوښتنه کوي چې دا دې پرانیزي او دا د دې دور نه دی، دا د رایې د ازادۍ دور دی او داسې قسمه ګامونو سره د خلکو هغه رایې چې کومه ده دا دوی دباول نه شي یا د اظهار په کار دی چې حکومت په خپله باندې خپل مواقف په سوشل میډیا ورکوي نه که دغه دې پن کړي. دغه رنګ د امریکي حکومت لخوا هم د دې د پرانستلو د پاکستان حکومت نه وښتنه شوې ده.
او پاکستان کې اوس مهال د مرکزی میډیا ترڅنګ په سوشل میډیا باندې خلک د دنیا له حالاتو په څه طریقې خبريږي، زیاتره خلک کوم اپلیکیشنونو یا پلیټ فارمونو نه کار اخلي؟
جی لا مې سبا کوم وګورو نه دین وړاندې ما په 2015 کې یوټیوب پاکستان کې بند کړی شو او کله چې او تقریبا 2.5 کال پورې بندو او د هغه په وجود خلکو با په پراکسی باندې یا وی پی ان د لارې دغه ته اکسس کولو او هغه به کارولو. همدا شان د 2 میاشتې شو چې ایکس باندې کم چې ډیر زیات استعمال دی نه صرف په ټول نړۍ کې بلکې په پاکستان کې. ما د پاکستان اعلی چارواکي په هغه صدر دی، وزیر اعظم دی، نور اعلی چارواکي دي، بلکې د پاکستان تحریک انصاف اور دا ویل کېږي چې ټول نه زیات د غوی فالوورز دي په سوشل میډیا باندې او د غوی د مشر تقریبا 100 میلیونه فالوورز دي. نو هغه هم دا وی پی ان کاروي او دا غي د لارې د ایکس ته هغه خپل رسایي کوي او ما غرم چې څنګه بندیز نه وړاندې په ایکس باندې هغه خپل خبرونه شریکول او ما غرم دوی خپل خبرونه شریکول.
ډیر زیاته مننه الیاس خان صاحب، پوره تفصیل مو سره شریک کړ. ژوند دی اوسه
مننه ستاسو.
د پاکستان پاوځ یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیتونو داوی کړی دی او ویلي دی چې ترهګری ته د هیڅ ډول ځای ورنکړی شي. د امنیتي چارو کارپوهان وایي دا ښکاری چې په افغانستان کې واکمن افغان طالبان د ټي ټي پی ډله یا پاکستانی طالبان د خپلو سیاسي مقاصدو لپاره استعمالوي. زموږ خبريال ارشد حسین د اسلام آباد نه دا رپورټ لیکلی دی.
فوز پرون د نهه پرز ویلی چې د فوز د مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ د فوز د کور کمانډرانو غونډه شوه او ویلی شوه چې د ترهګرې ضد روانه مبارزه کې پوز او قانون نافذونکو ادارو سو ترهګر بریدونه شنکړي او مهم ترهګر کمانډرانې وجلې دي. ویلی شوه چې پوزي مشر کمانډرانو ته لارښوونه کړې چې ترهګرې تزای ورکول د په فعال توګه رد کړي شي او زیاتې ورته ورنکړي شي. فوز په خپل بیان کې زیاته کړې چې د کمانډرانو غونډه احوال وړاندې کړی شوی چې ترهګر ډلې سره ډول د افغانستان څخه فعالیتونه کوي کوم چې د سیمې او نړۍ لپاره خطر ده. د دې ترڅنګ پراکسیز د پاکستان د اقتصادي ګټو او پاکستان کې د چین اقتصادي رهداري پر ضد دي. پاکستان د اوږدې مودې نه تور لګوي چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته په پاکستان کې نامني سیوا شوی او داوا کوي چې د افغانستان خوره د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره کاریږي، خو طالبان د پاکستان دغه تور ردوي د امنیتی چارو کارپوهان وای دا څخکاری چې گوا کې افغان طالبان پاکستان مخالف ترهګر ډله ټي ټي پی د پاکستان خلاف د خپل سیاسي مقصدونو لپاره کاروي
دغه پورا چې کدی غنه وای سم مفادات او ټي ټي پی دومره غټ غاخ نه دی ارګنایزیشن یا دومره غټ خلک ته دی سمبالا وای نه شي او نه دی د علاقہ دا نه دی د دلتا سب بیس شته دی یعنی کې ډیر په آسانی سره یې غاکا وای شي غیر فعال کوای شي د علاقې نه هم استای شي خو دغه دی نه کوي او اوس هم چې کابل ته لاړ شي غاته لاړ شي ټي ټي پی خل
د پاکستان د فوز د کمانډرانو په غونډه کې د مارچ په 26مه د خیبر پختونخوا د شانګلې په بيشام سیمه کې په یو ځانمرګي بریټ کې د 15 چینایي انجنیرانو او پاکستانی ډرایور وجل غندلې دي. د دغه بریټ وروسته هم پاکستان تور پورې کړو چې تحریک طالبان پاکستان او نورې ترهګر ډلې په افغانستان کې خوندي ځالې لري. په افغانستان کې واکمنو طالبانو د چینایانو په وجنه افسوس څرګند کړی وو او د تحریک طالبان پاکستان په دغه حمله کې لاس لرلې رد کړې وو او دا وې کړې و چې هغه په پاکستان کې موجود دي. د رواني میاشتې په سر کې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د کورونو چارو د وزارت مرستيال محمد نبی عمری د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ته مشوره ورکړې و چې په خپل میز کې سره جوړ شي مذاکرات وکړي او روغ جوړ دي وکړي. د غوړان د استقبال خبرګون کې د پاکستان د بهرنو چارو د وزارت ویان دي ممتاز زهرا بلوچ ویلو چې د لا قانون تر هغه ډلې ټي ټي پی سره ڈول خبریں نہ کوی.
افغان طالبان کی حکومت کو چاہیے کہ وہ
بھائی چھ افغان طالبان دا ٹی ٹی پی پاڑا دا پاکستان امنیتی اندیکھنوں دا جواب ہوئی سنگ چھ دا نورے نڑے اندیکھنے لے کلی دی دا ٹی ٹی پی دا پارا دا افغان طالبان پر زلونو کے نرمخ کے دیشی خو کہلتا نہ دا پاکستان خلاف حملے کی گی نو یقینی دا چھ دے دبا بیا رد عمل ہم کی گی.
د امنیتی مطالعه او د سیړنیز مرکز سنټر فار ریسرچ اند سکیورټی سټډیز په خپل وروستي ریپورت کې ویلي چې د سګنی کال په لومړو درې میاشتو کې په ګرد هیواد کې د ترهګرۍ او ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د ترهګرو په شمول 422 کسان وژل شوي چې پکې د ملکی امنیتی ادارو د غړو شمیره 201 وه او د ریپورت تر مخه د ترهګرۍ تر ټولو زیاتې 92 پیښې په بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبو کې شوې دي. ارشد حسین وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
او د پاکستان د شماریاتو اداره وایي د روان مالی کال د فبروري نه تر جولای پورې په تو میاشتو کې صنعتي پیداوار د تیر کال په مقابل کې منفی 0.15% ریکارډ شوی دی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د مردان چیمبر اف کامرس او انډستری مشر ظاهر شاه وایي وړاندې حکومتونو په درآمدي خام مال بندیزونه لګولي وو او د توانایي په بیو کې اضافه کړې وه او د هغې نیغ په نیغه اثرات په صنعتي پیداوار پریوتی دي.
موږ زیاتره چې کوم د لګې پروډکشن کېږي د هغې زیات را میټیریل چې کوم دی هغه د بهر نه راځي. بیا صرف یوازې نه چې کوم بهر نه را میټیریل راځي او د ډالر هغه غیر مستحکم کېدل یا چې کوم دی د بارډر بندې شو یا هلته کې دغه کوم روان مسایل وو د هغې سری سری د ملک دننه را میٹیریل په شکل سره کو گیس سے کو بجلی دے کو پیٹرول مسنیات دے داغی سے حوالے ہم چکم دے داغی بنیادی وجہ وا زمنگا کم صنعتی پیداوار آگے کے اثر انداشو او باغی باندې کمی راغلو.
د شماریاتو اداره وایي په مجموعي توګه په 13 شلو میاشتو کې د صنعتي پیداوار پیمانه منفي طرف ته تللی. خو د جولای نه تر پرورې پورې د دوی صنعتي سانګو څخه د یوولس صنعتي سانګو پیداوار زیات شوی او په دې کې زیاتره برآمدي صنعت او د خوراکي توکو په پیداوار کې اضافه شوی. اقتصادي پوهان وایي د سود زیاتې شرې له وجې صنعتي پیداوار متاثره کیږي او د هغې اثرات پر روزګارونو پریوزي.
کاریم داسی چې دا ایکسپورت اورینټډ کې شوی او چې کوم دلته زمونږ لار سکیل زمونږ کنزیومر مارکیټ ټیکل کوي نو هغه به نیگیټیو طرف ته تلي. نو دې د وځي روزګارونه بیا ختم شي. ستاسو کنزیومر مارکیټ کې پرچیزینګ پاور نشته وشي او هغه داغي مین شي دغه لري چې سٹیټ بینک خپل سرکولیشن د پیسې
د شماریاتو اداره وایي د ټیکسټایل په سانګه کې 3.4% اضافه ریکارډ کړی شوی او د تیارو جامو سند د تیر کال پرورې په مقابل روان کال په پرورې کې 13% زیات شوی. پیٹرولیم مصنوعات په پرورې کې 14% کم شوی، د سرو په پیداوار کې 33% اضافه شوی، د دوایانو صنعت 9% او د مشینری پیداوار 38% زیات شوی. د مارچ په میاشت کې سٹیټ بینک د سود شرا 12% په ځای ساتلی و او پوهان وایي امکان لري د موجوده حکومتي پالیسو له وجې په صنعتي پیداوار کې اضافه وشي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د ویو ډیوا قدر منو لیدونکو او اوریدونکو، زموږ نننۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. خو هیر مونې شي تاسو هر کله وغواړئ نو کولای شئ په یوټیوب، فیسبوک او زموږ په ویب سایټ باندې دا پروګرام او زموږ نور رپورټونه او پروګرامونه وګورئ او واورئ. نو تاسو په پاک خدای سپارم. علامه مرشد.